په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونه کوو. ملګر ملتونو په افغانستان کې لته بیس دکړو د خزو دراګرزولو په اړه جوړه اندېښنه ښکارا کړې. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک پرون چهارشنبه نه وخت وویل چې دغه بندیز عملی شنو به په دې هیواد کې د نجونو او خزو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر سیستم او د دې هیواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغه پریکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وايي په افغانستان کې د طبي منځنۍ او زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هیواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بنټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې هغه راپورونه چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بنټ وویل چې دغه بندیز باید لری شي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ آزموینې له وروستۍ ورځ سره سم د شپږم ټولګي او د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروسته یو ورځ و. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوی بندیز له مخې په دې هیواد کې په لسګونو زره نجونو زده کوونکو د زده کړو دوام څخه محرومي کیږي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محروم کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منزور کړي او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 مه نه ته د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې وه. له هغه مخکې ښاغلی صادق د 2008 نه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی داسې مهال ټاکي چې اسلام آباد پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره په اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دی. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې بریدونه ترسره کوي جدي اقدام نه دی کړی. خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو ملامتي پر نورو نه اچوي. وروسته له هغې چې اسلام پالی یاغیان د سوریه مهم خار حماتنه نوتل د سوریه په وزول چې د ولسی وګړو د ژوند ساتنې او په خار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه په دې خار کې ځای پر ځای کوي. په ځنن پنځمبه په یو اعلان کې وویل چې د ترورسي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ تیر څو ساعتونو سخت بریدونو ورسته یو شمیر دغه ډلې په دې بریالي شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او خارتنه نوزي. هم د سوریه څلورم لوی خار د دمشق د دفاع لپاره مهم دی او هغه هم د ترتوس او لازقه بندري خارونو چې لومړی کې د روسي ستراتیژیک اړه ځای پر ځای ده دروازه بلل کیږي. د سوریه او روسي ځواکونه یو ورځ مخکې یاغیان تر بریدونو لاندې ونیول او همي دي هغوی د پرمختګ د مخنیوي لپاره له هوایي بریدونو کار واخیست. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو په تیرو څو ورځو کې د سوریې د تر ټولو لوی ښار حلب په ګډون مرکزي 14 کلي او ښارګوټي نیولي او د روسیې تر ادارې لاندې د حمیمم اډې تر 15 کیلومترې پورې رسیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولاندې پراپورونو کې بوبا ورې چې په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
اصل خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلی په دغه وړکن اوس به مکتبونه خلاص اوس به نوي پوهنتونونه خلاص وو مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې واخیستل شي. خو د شپږم ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال و.
نن مو آخري ازموینه وه او وهم ځن ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم ځن ته لاړ شو.
یو کوون کړي د غونجونو د نن ورځې د آزموینې حالت ډیر دردونکي بولي.
خفګان د دې په څیره کې لورای ښکارېدی او خوشی نیوي او تونجړل یې هم او ډیر زیات یو د خفګان حالت د غونجونو سره.
د نورو راپورونو تر څنګ په یو راپور کې به واوري چې د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سونګ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
لرګي او مخکې خوشپک زره او خروار، اما اوس خروار د لرګي په 2000 1100 د 10000 نه پورته د قیمتو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زدکړو په محسو کې پر نجونو د زدکړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګون نه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د طبي زدکړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. هم حال د جرمنی بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. د بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین بیا وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو خودل بسنه نه کوي، باید جدي اقدام وشي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشحالۍ په څرګندولو سره ویلي کدا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکي اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بېشمېره خلکو ژوند اغېزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورنۍ غبرګونونه راپارولې دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې او محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یو ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شو نور نشي کولای په لوزده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېنې ورته ودې وایي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمام د تېر نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره مېرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 143 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په باب مو واورېدل. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینو وی چې د شپږم ټولګیو نجونې زده کوونکې هم د تعلیم له دوام څخه محروم شوې. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته لښبګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له منځنوي او لوړو زده کړو ثانوي زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. یو شمیر د شپږم ټولګي نجونې زده کوونکې چې نن د وروستیو ازموینو لپاره ښوونځیو ته تللې وي ډېرې ناهیلي بیرته کور ته ستنې شوې.
د کابل اوسیدونکو د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه ماوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړې وایي لازمینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به وام ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه وو چې خدای دې نکړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بل زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحان او ازموینه مو واخو. هیڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته، هیڅ مې زړه نه کېدی ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته دراتلو مو بیا هیڅ امید نشته، هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې و چې فکر کوو چې سبا ته د آخري ورځ مو ده د مکتب ټول شپه مې ژړلې دي، ټول شپه مو ژړلې دي. خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو؟ تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موجود حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننۍ وضعیت په اړه وویل
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن د نجونو د شپږم ټولګي د زده کړو آخره ورځ وه او ډېرې خوشینه وې ځکه نور نشي کولای مکتب ته راشي او زموږ لپاره هم ډېره د خوشینه خبره وه چې خپل زده کوونکي مو رخصت کړي.
هغه زده کوونکي نجونې چې دوی هم صنف ته لاړې او په حساب د دوی آخري کال راتللو د مکتب کې چیرې دغه روان دوام ولري او نجونې له ومنه پورته دي ښوونځي ته تک اجازه ونه لري، نو هغه خفګان د دې په څیر کې لورای ښکارې دی او خوشینه وي ځکه چې بیا دا امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم ښوونځي ته راشي خپل درسونه ته به دوام ورکړي او تونجړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان لاته دغه نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخت تللي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په هنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي خو ښکاري چې دینی وکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او هم خایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د ترهګریز برید یا تښتونی سره مخامخ شي.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خطرناک بللی او خپل وګړو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوه تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړي چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکي هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو له امله د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. دا جوزجان ولایت یو وسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کیا چی طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بیغوري تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمامو مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وکړي د هرې دستیسی لمخی چوی په پټه او مرموز ټول وشل کیږي. دا کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلا بیلو پلمو له کورونو باسي او وژني بیا وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنه یې لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په وی برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتیایي کډرونو او د بشري مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافي، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوزي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلې نظرونه لري. فوزی کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته ویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینی هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډیره لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید پلاس ورشي او پیاوړي شي.
خو احمد خان اندړ وایي
کچېرې حکومت د دغه پیښو مخونه نیسی دا به په دې معنی چې په دې کې د زینو کړو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو مېز کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه وسنۍ وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یا د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت اداوي کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار اوسیدونکو د جاپاني مرستندوی تتسو ناکومارا د عاملانو د قتل د عاملانو د مندلو غوښتنه کوي. نوموړی 15 کاله مخکې د دسمبر په 4 د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ولایت د مقام په تو متری کې وژل شو. ناکومارا چې په کاکا مراد هم مشهور د ننګرهار د خیوي بي سودو کامیا او کوټول سوالیو په ګډون په ډیرو سیمو کې وو دی ویالو او کانالونو پر غولو سره په زورګونو جریبه شاړو زمکو ته او برسولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلکو ته دا روبو نشته دی، دا پیسې نشته دی، دا خوراک نشته دی. اول ژوندم پکړی، ژوندم پکړی،
دا غک 15 کال وړاندې د دسمبر په 4 د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ولایت مقام په اړه کې د تل لپاره غلی شو. دا جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا و چې د ننګرهار اوسیدونکو ورته لمینی کاکا مراد ویلي. پر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 نیټه سحر هغه مهال وسلوالو برید وکړ چې کار ته روانو. هغه لومړی ټپي او به پروختون کې سا ورکړه. د یاني شاهدانو په وینا د ډزو غګونه د ولایت مقام کې هم واوریدل شول، خو برید کون کې روغ رمټ د پیخې لزای ووتل او لا تر اوسه درک نه دی لګیدل. د سیمه اوسیدونکو به ډاکټر ناکامورا د کونړ سین مهار کولو سپیرو دختو ته د اوبو رسولو او نور زیاتې بنسټیزې پروژې ترسره کولې او هڅه یې دا و چې افغانستان آباد شي او ولسونه په خېټو ماړه شي. د جلال آباد اوسیدونکي حمزه ازادي راډیو ته ویل
په ننګرهار کې د دې کارونه ډېر بې مثاله دي. یوازې د مروارید کانال چې په زرګونه جریبه ځمکه خړوب کړې ده، د کاشکوټونو بولډر والونه چې په زرګونه جریبه ځمکه د کونړ د توپانی سیند نه بچ کړې ده، همداشان د کامې د سربند چې ټوله کامې په اوبو مړه کړې ده، همداشان د بیسود ولسوالۍ مربوط وزره متره اوږد بولډر وال چې په ډېر مسلکي ډول یې جوړ کړی دی، نورې وړې او غټې پروژې د ننګرهار ولایت په نورو ساحو
هغه را ته وویل. ډاکټر تیتسو ناکامورا افغانستان سره زیاته مینه درلوده، تل خلکو ته د ژوند پوهې او کار اهمیت په اړه خبرې کولې. د نورو د ژوند خوندي کولو او د وږو خېټو مړولو په هڅو کې خپل ژوند هم بایلوده. حمزه وړاندې وویل
نن نه پوره 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په دړه کې د بیا رغونې اتل او بشریت ته د خدمت کولو سمبول د افغانستان د خاورې له دښمنانو لخوا ووژل شو چې پر مرګ ټول افغان ولس وځورېده او بالخصوص د ننګرهار ولسونه. دې د یو رښتینی افغان په څیر په دې وطن مین خونو
د خیبی ولسوالی اوسیدونکی عمر هم ازادي راډیو ته وویل کاکا مراد له خپل هیواد جاپان څخه زرګونه کیلومتره لري افغانستان ته د خدمت لپاره راغلی وو او دلته په ډیر اخلاص او مینه د اوبو مهار کولو او مدیریت برخه کې ګڼې پروژې پلې کړې دي.
د دې د هڅو په برکت سره د هیواد ډېری هغه سیمې چې لړیرو وختونو راهیسې هغه وچې دښتې وي ترې استفاده نه کېدله حاصل خیزه شولې خړوبه شولې، لکه د سلامپور سیمه د کامې ولسوالۍ او د ګمبیري هغه دښته کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړی دی چې د همد په نوم باندې نومول شوی دی او خلک ورته د تفریح په موخه باندې راځي.
دوی وایي ټول ولس له خدمتونو خوشاله دي او په وژنه زیات خفه دي، خو د افغانستان په تاریخ کې به د آبادی د تل په نوم تل یادیږي. د ځای اوسیدونکو په وینا کې د ډاکټر ناکامورا په څیر او بیا د هغه په لسمه برخه تیرو چارواکو کار کړی وي، اوس په افغانستان له نورو هیوادونو د خوراکي توکو برېښنا او نورو شیانو واردولو او د مرستو ترلاسه کولو په ځای په خپل کور بسیا او ځوانان به د مزدوری پسې لالهانده او سرګردانه نه وای. خلک د پرزیدل جمهوریت له چارواکو په دی ګیله کوي چې ناکامورا د ولایت مقام په خوا کې پرانا ورز وژل شو خو قاتلانی ونیول شول. که څه هم چې په ننګرهار کې د هغه مهال والی شاه محمود میخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی قاتلان نیولی وو، یو یې په کابل کې وژل شوی او بل د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره له زندان خوشې شوی. په وینا پاکستانیانو او څوک چې ژوندی دی اوس په پیښور کې اوسیږي. دا هغه خبره ده چې د جمهوریت تر پرزیدو پورې رسنیو سره نه و شریکه شوی. ډاکټر ناکامورا د مروارید کانال د بیستلو له پیل څخه د بیلابیلو ګواښونو سره مخ شوی و. یو افغان انجینری د پیښور په حیات آباد کې وژل شو خو کاکا مراد خپلو کارونو ته دوام ورکړ.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې خلک د سون موادو په ځانګړي توګه د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د اوبلن غازو بیې لوړ شوې او د یو کیلو تر 2500 پورې لوړ شوې ده. د دې ترڅنګ د لرګیو بیې هم لوړې تللې.
د ژمی موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د سړن توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړن توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. شاغه چې د کندز ولایت اوسیدونکو او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمی پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمت شوی، غاز قیمت شوی. مخکې یو کیلو غاز به د 250 تر 1500 افغانۍ وو خو اوس 200 افغانۍ ته رسیدلې. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مهالت خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی، ګاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی شي، حیران چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 10,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته ګاز مخکې په 15 او 16 روپۍ او 50 افغانۍ رسیدلې فی کیلو، او لرګي مخکې په 6,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 2,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه، او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته اور بل کی او خپل کوټه ور باندې ګرم کی.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپږ پېژیک سوی ده، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جیک شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه کوم. ډیرو په پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر سره کارډونه ضرورو د کارډونه راسته استعمال کیږي، ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
نو نه اسانی مهارت نه غواړو چې د خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي، غیر ولسوال اولادران جدن امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله کړي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کیږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله ازده د ازادي راډیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي، څونه ماجرین در پوتره سو، څونه څونه مرس وو، څونه څونه دکې زایس یو متارا دی و کې سي جوړ سي. نو سلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د شپې نه نیمه بجې شوې دی، برخه کړی ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مهروي. خو پام وکړئ لاندو خبرونو ته. ملګری ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د خزو درا ګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا ویلي چې دغه بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکي اغېز ولري. د هغه خبره دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي او باید سمدستي لری شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منظور کړې او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 د مې نه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. وروسته له هغې چې اسلام پالیا غیندې سوریې مهم ښار حمات ته ننوتل، د سوریې پوځ وویل د ولسي وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالۍ شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. حما د سوریې څلورم لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم ښار بلل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډون به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسو اسناد نه لرئ، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسو باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو ما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقه سره یو چشي یو بسته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل لایقه سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاس دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل ژغ جوړم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تیرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بیرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یانو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټ کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوی دي. داسې خلک په دوه کې شته چې دلته د مجبوریت تللې د ضرورت څخه تللې چیرې مجبوریت نه وي مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کار وکړو او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا موږ پاسپورټونه راکړي یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډواله موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي د ګرده په نشو اخته سوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانی باید ولېږي او تر څنګ په هنتونونه د شزو مکاتب باید خلاصې تر څو موږ پاینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانی ولرو تر څو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
فرمان محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور ما ته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوی دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته سیز ما له شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب بدام.
سلامونه امنی که هری د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید د ورسوالۍ د خلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي کلینیک هم نشته د موبایل فایې هم نشته دي. نو زما طالبان ورونو هم دغه خواهش ته ځوړ پورو چارواکونه چې زمنګ غمو خوریم هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام ځوړ پورو چارواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پر لپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونا به برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د خزو له فعال زرکه ملیار سره مرکه کړې ده.
دا
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو امدی روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو لزینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شي، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې خوش خبري در کوم چې ما د سرکړ باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدل او کنه مې پښتنه وکړه او ما ته د ویډیو ویل چې دوی د ښوونځي ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویل شي. خیر، دا خو د ښوونځي حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شي وي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو د کار حق ورکړ شي، موږ بل لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یې مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظارونه افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي سیاسي اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعال ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا غوښتل دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کیسې علوم او تدریس کې هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعال زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشت لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستاني معلومات یې راکړي. علاقه چې سیستم یو زونه درکې خادم صاحب کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه وی ده چې اوس د اصحابو په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته دیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو شو وخت شه چاري خدای پامن. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمه مرواله ده. د پلان می عبد الوهاب ده. د نکنه می احمد ده. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړې غورغورې ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي.
زما نوم لالجان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو ازما ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سټ څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دا غا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبانو دې نږدې دا پیغام واوري دي. نو لوست دې کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې چې انشاءالله خپل د ازادي رادیو څخه دا خوښ لرم چې دا په یو سوواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا درې زرو پنځه سوه او اته سو څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. او رسول سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ. صفر واویا سلور و صفر اته صفر شپږ نهه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پپو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کچنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تا گریش ولسوالی اصر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکالو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکالو دا شلو کالو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه. نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته. نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی. صفر و درې واره صفر پنځه نه اته و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که.
السلام علیکم تازادی شانکا کرکون که آوریدون که سلام پدیلی چی جور رو بسه معلومات لري یا چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلې د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه. دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک دي څوک سره شناخته دي د ده نوم ده میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او
مسلمان
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنی زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0095 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 9 3 3 1 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادرکه ده او د 213 ولې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیري کم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.